مخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ رادیو خپرونې په 12 شپږ نوي منځنیو څپو پیلېږي. دا نیم ساعت خپرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زر سیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دوو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله د یک شنبه په ورځ د لړم په 28 ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 8 ډیر کسان چې نیمایي ماشومانو بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلی دی چې دا اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچېدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېیمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکي او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همدراز د افغانستان د اورګاډي د تاسیسات د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لری واټن وشتونکي توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. اسوسییټډ پریس، رویټرز، خبری اژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکړ. سپینې مڼې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په دې اړه یې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپاره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو کوکه د اوکراین د پاوز لخوا د لری واټن وشتونکو وسلو کارولو موضوع هم شامل ده. عراقی چارواکی وای په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې درې امنیتي سرتیري وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توس خرماتو خروال ذوالفقار البیاتی ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعي او قماندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دی. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی او ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره وو چې ناڅاپه چاودنه پی وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې د متحده عربي اماراتو سیالې لوبډلې ته د 109.8 منډو په توپیر ماته ورکړه. د لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانه ده د افغانستان دوهمه لوبه وه. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او د 15 لوبغاړو په زیان سره سیالې لوبډلې ته د 308 منډو هدف وټاکه. په نننۍ لوبه کې فیصل شینوزاده 165 او لوبډل مشر محبوب تسکین 141 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنو په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته هم د 100 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې قدرمن اوریدونکو راپورونه راځي. وابوري چې د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. دا موضوع به په یوه تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
د تاجکستان او ازبکستان په سرحدي سیمه کې وسلوالي ترهګري ډلې شتون لري. دا طالب استخباراتو ماتم تایید کړی دی چې د انصار الله ډلې کسان موجود دي.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
دغه مني کې سخت او شدید بارانو نامنه خدمات ته کوټه ونی ده. خو هغه کوټې د آبادی دوه سمینه درلوده. نو سپیل حال د خپلوانو کډوالین پروت دي.
د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او د ناروغیو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي رسنۍ وایي د ولسمشر بایدن ادارې اوکراین ته اجازه ورکړي چې د روسیې په قلمرو کې دننه اهداف د امریکا د وسلو په وسیله په نښه کړي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د تاجکستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې یوې وسلواله ډلې د افغانستان له قلمرو څخه د تاجکستان په نږدې سرحدي ولایت ختلان کې برید کړی او هلته یو چینایي وګړی وژلی دی. د تاجکستان دو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه افشا شي د ازادي راډیو تاجکي څنګ ته ویلي دي چې دا حمله د یکشنبې په ورځ د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یوه حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سوي وي د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تیره شپه د افغانستان پولې ته څیرمه سوي د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمسالدین شاهین ولسوالۍ په درې زربور ساحه کې سوي ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالي د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي. خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونه نه دي کړې. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یو کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی و. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمسالدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو. خدا لمړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولي او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
راپور کې مو واورېدل چې د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې په یو وسلوال برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. د تاجکستان امنیتي سرچینو په دې اړه د ازادي راډیو تاجکي څنګ ته معلومات ورکړي دي. د موضوع په اړه مې د افغان خبریال میرویس افغان نظر پوښت او په پایل کې د مرکې په پایل کې مې ترې وپوښتل چې د تاجکي چارواکو دا ادعا د ده له نظره څومره کره ده.
لومړی خو په افغانستان کې دې کې شک نشته چې یو شمېر وسلوالې ترهګري ډلې شتون لري، ځینی د طالب تر نظارت لاندې او ځینی د طالب په پټه، او ځینی داسې هم ست چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوئ، په خپل یوادونه کې به فعالیت نه کوئ، اما دلته د ژوندۍ پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پېښه دې سوي وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکی ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهاګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغه فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې په وسلوالی کې حکومت ته طالبانو دی، خو لري پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسی ردېدلې، خو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي، او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلی سو چې امکان یې ډېر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان صاحب کومې ډلې فعالې دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
هیڅ شک نشته، بالکل شته. د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري په افغانستان کې، بیلابیلې ډلې وجود لري، له بده مرغه شتون لري. خو د وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما ووایه په بیلابیلو اشکالو دی. مثلا طالب وایي چې زما خاوره به د چا خلاف نه کاروي. د چا خلاف څخه مراد دا چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالي ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغه د اسلام او د مسلمانۍ داول لري. هغه وایي چې تاسو د مشر بیعت کوو، موږ به بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې ځینې هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتو سي متواسته ول سول. البته تر دې راهدا پورې دا خبره طالب چارواکي نه مني. وو دالی دل سیوی دی، یلغوریان دل تستا، دانسارو لا دل تستا، دا بیلا بیلو هیوادونو پر کسانو گوتی نیول کیجی.
دا چینایی وگرای چه وجل شوی، فکر کوی چه دا با اسی دی یوی ناامنی یو بیلگوی او که با هدفی و جنوی پا خاص دول با چینایی پا نخش شوی وی؟
تر ډیره بریده په دغه سی پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي. ولی که چیرته دغه سیمې ته وکتل چې اوس سوال داره پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول نه، خو د دې ټولو
تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسې تورستان دي او که فکر کوئ چې دلته چین فعال دی؟
په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نوري نړۍ زیات فعال دی، او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه. د دغه اظهار سره به د دوی مخالفي ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، هغوی به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل له مخې دا ویلی سو چې دا به لومړنۍ او اخیرنی پیښه نه وي. داسې خال پیښه په خوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه د خبره تر ډیره ځای پورې ډیره مخته تللې ده، ډیر خلک یې مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي. نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي ونه اوسېږي، هدفي واوسي.
افغان خبریال میرویس افغان و چې د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په یو وسلواله حمله کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو موضوع څېړله. دا برید د ختلان ولسوالۍ د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربز سیمه کې شوی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 1925 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینو او د ناروغیو کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې امیندوار میندې د روان کړکیچ له کبله له ډیرو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې د روان کړکیچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته معیاري خدمتونو، متخصصو روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسېدونکي 22 کلنه زرغونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لا یې ډاکټر ته لاسرسی نشته.
ما چون معاملهدار هستم، مګم تا بال پیش ډاکټر نرفتیم.
د څلور میاشتو امیندواره یم، خو لا ډاکټر ته نه یم تللی. میړه مې په سړک هغه د لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته مې رسېدنه نشي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ضایع کېږي. نو ډېرو ستونزو سره مخ یم. همدومره پیسې نشته یو ځل تر ډاکټره ولاړه شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسېدونکې ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپل کورنۍ سرپرسته ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپل روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای.
ما خپل شپې ته نه اوس خوب نه لرم چې دا سر مې په نه خو کېږي او چې ډاکټر ته لاړم سرکاري شفاخانې ته لیدا عملیاتي کیو لاړه شه دولتي کې شخصي کې عملیات کنو. دغه د دوه میاشتې درې میاشتې شولې چې زه ته نه شپې خوب نه لرم. هغه د تیرو مې ته نه دغه زوی مې دغه یو هفته کېږي ستونی خوږېږي تمام شپه په تبه کې خوټېږي. ما تر اوسه ډاکټر ته پووالی نه ده. نور وسه د ډاکټر نشته مونږ سره. خدای یو همسایه ده د مونږ د کور څنګ کې. بېګام ورغلم چې زوی ته مې ګولۍ مولۍ ترې واخیستلې. د وړکي ماشوم نه ولې مګم هماغه ګولۍ ما زوی ته نیمایي نیمایي کړې ورمې کړې.
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاست پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیونو خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کړي. د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې درې ولایتونو کې له 6000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي دي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن ویشتونکي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د ویشتلو لپاره وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خپره شوي راپورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویارک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لري واټن توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د ویشتلو لپاره وکاروي. سپینې ماڼۍ په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه یې د ازادي اروپا ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. رویټرز خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روانو ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي، خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ، خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. که دا خبر تایید شي، دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په مستقیم ډول په دې اړه خپاره سوي راپورونه تایید کړي نه دي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده. روټرز خبری اجنس د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکراین به احتمالا د اتاکم سپنوم د لرې واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومتر پورې مزل کولای شي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنون کې کال بی بادوار چې د لرې واټنه توغندیو په باب مقاله لیکلي ویلي، امریکا د 2023 لدی کال تر دسمبر میاشت پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لرې واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د دې پوینا په ورستي کال کې 500 نور توغندي هم دغو ډیپوګانو ته ورزیات شوي، خو د امریکا دفاع وزارت یې په پراخه پیمانه په عرضه کولو کې زړه نازړه وو. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکونکی وي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادۍ رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن ټولنه وایي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8 زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د سازمان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي یې ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو له کبله زیانمن شوي دي وایي چې د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکار په راپور کې وړاندې کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 8 زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د ننني 60 کلونو په پرتله 15.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي او د خپلو سیمو پریښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پریښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډیرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږکال په دغه مني کې سختو شدید بارانونو له امله زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د ابادېدو وس مې نه درلوده. اوس فلحال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپیریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرانس د آذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کانفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کانفرانس د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلی و افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي و چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ راډیو خبرونه په 12:00 منځنیو څپو اوري چې د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 12:25 متره لنډو څپو خبريږي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په پکتیا ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو خبريالان د دې ولایت په دولتي ادارو او رسمي غونډو کې د تصویرونو او ویډیوګانو له اخیستو منع کړي دي. د سازمان نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غا کړی چې پر خپل دې پریکړه ل سره غور وکړي. د پکتیا ځینی خبريالان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت روسي محدودیتونه په ولایتونو کې د خبريالانو د بیکاره کېدو او ستونزو د زیاتېدو لامل شي.
په افغانستان کې پر خبريالانو او رسنیو د پرله پسې محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ور په پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې پر عکاسۍ بندیز لګولای دی. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلي چې په پکتیا کې د طالبانو د حکومت والی ویلي چې خبريالانو د دې وروسته په دولتي ادارو کې د تصویر اخیستلو اجازه نه لري. د افغانستان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې په دې اړوند نظر باندې دې بیا غور وکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې تصویر اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزادۍ او مسلکي خبريالۍ له اساسي مواردو دي او دا ډول شیوه معلوماتو ته د خلکو لاسرسي تضمینوي او په ټکو یې د دولتي بنسټونو له رونوالي سره هم مرسته کوي. د اي جي اس او په ټکو په افغانستان کې پر خبريالانو لګول شوی محدودیتونه نه یوازې د رسنیو پر کار اغیزه کوي بلکې عمومي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ننګونې رامنځته کوي. په پکتیا ولایت کې هم ځینې خبريالان دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت وروستي محدودیتونه به په ولایتونو کې خبريالانو د بیکاره کېدو او ستونزو درامسته کېدو لامل سي. په دې ولایت کې یو خبريال چې په خبرې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي پر راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت لخوا پر تصویر اخیستو بندیز واقعا د اندېښنې وړ دی، ځکه که د رسنیو تصویر بندیږي د ډېرو خبريالانو د اوزګار کېدو لامل کېږي. له اسلامي امارات زموږ هیله دا ده چې په دې اړه پام وکړي چې حداقل دې برخه کې کاري زمینه له منځه لاړه نه شي او خبريالان وکولای شي خپلې دندې مخته یوسي.
هڅه مو وکړه په دې اړه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست معلومات واخلو، خو د دې ادارې د نشراتو امیر ثواب جان اسلامیار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان 2 ورځې وړاندې په هرات ولایت کې هم پر تصویر اخیستو د بندیز خبره کړې وه او په خبره یې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو خبريالانو ته سپارښتنه کړې چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د طالبانو د چارواکو عکسونه دې نه اخلي. هرات ولایت کې وی خبريالې چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او اصلي غږ پورسی ازادي راډيو ته وویل
تاسفانه بله تصویر برداري در برخی از محافل رسمي منع شده.
لبده مرغه هو پس این رسمي غوندو کې تصویر اخیستل بند شوی. موږ څو ورځې مخکې یو برنامه درلوده چې ډیره مهمه وه. په دې برنامه کې موږ د تصویر اخیستلو اجازه نه درلوده. وروسته د دې لپاره چې دا برنامه مهمه وه او موږ اړ وو چې باید پوښښ ورکړو، د یوې ادارې د یو چارواکي په همغږي مو وکولای شول چې څو عکسونه ترلاسه کړو او د رسنیو همکاران په نورو برخو کې ویډیوګانې واخلي. لبده مرغه دا څو ورځې کېږي چې دا بند شوي. په کتبي ډول کول نه خو عموماً چیرې سو موږ ته د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کیږي.
لدی مخکې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته ولایتونو کې لدی ډلې ننګرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس، کندهار، میدان وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر څو موده مخکې د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې ویلي و چې د ژوندیو موجوداتو پر فلم او تصویر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلي سي. هغه موضوع چې د رسنیو د ګڼو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګونونه یې هم راپارولي و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو. له دې سره بل نیم ساعته خبری مجله په دری ژبه پیلېږي چې فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جانب خیر راغلی.
تشکر